منی او خو دې چې موږ به د نجونو د تعلیم په واده کې ډیر خپل کوشش او خپل هغه حصہ هغه خپل بخش به مخویسو
اوس چې پسرلي ته نږدې یاستو بیا به تعلیمي کال پیلیږي په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو تعلیمي کال د پایل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړیږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ چې لومړی ساعت دې د کیفیت ښه والی دی د نجونو د تعلیم واده او د هغې د کیفیت ښه والی د نجونو د کیفیت د ښه والي په حصه کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې په کې هغې سره یعنې جندر بیس وي هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی یعنی یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په واده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت دي هغه وي یعنی واده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي چې دی دې په کومه کچه یادګیري ده کومې ستونزې لري کوم مسایل ښه یادولی شي دا هم ډېره مهمه ده بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي تا دا زمینه مساعد شي چې کورنیو سره تماس ونیسي چې هغې خپل نجونو د تعلیم ته پرېږدي یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکي هېڅ نشته یا کمې دي نو دا یو لوی دلیل سوی کورنیو ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسي کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي کله چې پالیسي کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولی شو چې بیا برنامه جوړ کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکي وټاکو نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس ورکړي هغه به ترانسفر کېږي یا بهلته مقرریږي حتما د دې به یو ښه امتیاز وي ځکه په عادي امتیاز خو حاضرین دي چې ښځې کار وکړي یا به محرم وسره یا مثلا د استوګنې بوډو باشه کرایه او سفر یا دا مسایل به وسره چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي او د هغې په څنګ کې به خپل فارغین دي او کلي پرتو سیمو او لرې سیمو فارغین به خپله بیرته ملته معلمین په پیسو ګمارل شي چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمین ګمارل یو د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوې دي او دا نور هم سکل بیا 3,000 نور ښوونکي ګمارو چې دا هم په لرو سیمو کې دي او هغه ښوونکي چې په هغه کلو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړی چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو مثلا د لسم صرف یو نجلۍ د یولسم صرف دولسم که متعلمه مې د دې په څنګه چې خپل درس مخکې وړي خپل زده کړې مخکې وړي کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته یو مالی ښوونځي ته درس ورکړي تعلیم په څنګه هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقرریدل ډېر سخت شوي دي ولو که هغه پوهنتون ویلې یعنې لیسانسي دغه مشکل ولې رامنځته سوی ده هر کال ګڼ شمېر فارغین موږ لرو سره له دې چې زده کړې ته هم افغانستان غوندې یو ملک بې حده زیات ضرورت شته بیا په تېرې د انجونو په برخه کې ولې دغه معلمینې سمې نه جذبېږي
د دې په څنګ کې چې موږ د ښځینه او ښوونکو زیاتوالی یو هدف دی په څنګ کې کیفیت هم ډېر ضرور ده او که چېرته دا پروسه بیخي مس خلاصه پاتې شي نو فکر کوم دا کیفیت په ورځ پروسه ټیټ شي ځکه هر هغه معلم یا هغه فارغین چې سند لري او کېږي چې هغې تعلیم ډېر په ټیټه سطح تعلیم یې کړی وي نو هغه هم شاید خو د ښوونکي دنده په مخ یوسي یا ځان حاضر شي چې درس ورکړي کله چې خپله ښځې زده کړې نه وکړي نورو زده کوونکو ته خصوصا نجونو ته به هغه څه ورکړي د دې په خاطر باندې دا چې هر څومره قانونمنده وي دا پروسه لکه د اصلاحات ادارې لري چې اعلان کېږي آزاد رقابت لري ښوونکي پسته یو امتحان مقرریږي زیاتره دا د مرکز په سطح دي نو دا ډېره ښه پروسه ده اما کله چې مونږ ګورو اخواته چې ارتیا زیاته ده په کلو کې او په دې لورو ځایو کې چې حتی د لږ تحصیل والا خاوندان یا د ټیټې کچې معلمین هم په کار دي، نو بیا هغې ته اسانتیاوې ډېر دي، لکه د دې سره معلمین چې مقررېږي د اعلان دی مثلا سامیه په ولایتو تقسیم شوې ده، هر زده کوونکی هر ښوونکي کولی شي چې بې د لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې د اصلاحاتو ادارې له خوا کېږي دی راشي او مونږ یې ډېره په اسانه توګه په سال توګه وګمرو. صرف دغه په مرکز کې دا کال په کال چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لږ پروسه طویله ده، ځکه هغه معلمینې چې لیسانس یې دي ښه زده کړې کړي هغه مقررېږي.
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په هکله بار بار خبرې شوي دي او اکثره کسان په دې باندې پوهېږي، خو بیا مونږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره له دې چې ښوونځی هم شته ښوونکي هم شته، مګر یوه کورنۍ نه غواړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي. اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ چې هغه غټ غټ ټکي راته وایي.
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې هم شته، په څنګ کې امنیتي ستونزې هم شته دي، او د کورنۍ د پوهې کچه هم ډېره ټیټه ده. ځینو کورنیو چې په هیڅ صورت حاضر نه دي چې خپلو لوران باندې زده کړې وکړي، او دوی ته یو پوهاوی پکار دی که چېرته دوی خپله د تعلیم درلودلی کورنۍ خپله تعلیم یافته وای، هیڅ وخت د خپلو لورانو د تعلیم مخنیوی نه کوو. ټولې نړۍ ته دا اوس ثابته شوې ده چې هر هیواد چې پرمختګ کړی د هغه هغه اصلي د پرمختګ علت او دلیل د تعلیم وده وه، او هغه په نجونو کې او په نارینه وو کې په ټولو کې وه.
سکال تعلیمی کال به له نورو کلونو نه څه فرق لري په تیر نجونو ته؟
د خوښۍ ځای دا دی چې سکال ډېر لوی لاسران چې مونږ لرو د پالیسي معرفي شوې ده، او دا یو څراغ دی چې مزات معرف کولی شي چې د دې په رڼا کې خپلې پروژې او خپلې برنامې په خلاص لاس وړاندې کړي، یعنې د پالیسي په جوړولو او ورته ستراتیژي جوړیږي. نو دا فعالیتونه که سابق یو چندو د بس لس چنده زیات وي. د دې په څنګ کې دغه پروسه کال هم تاسو واورېدل چې د حشر کال و، د اشر په دهه باندې یا په لسیزه باندې اوس تبدیل شوی دی، یعنې په دې لس کال کې باید معرف ډېرې زیاتې لاسترونې ډېر زیات تغییرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتې جاتي چې د ټولو په سر کې د نجونو تعلیم دی. چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیاتې دي، په اول سر باید دا ستونزې له منځه ولاړې شي، د نجونو شمېره زیاته شي په تعلیم کې، او هغه ټاکلی هدف چې 50 سل نه د نجونو په تعلیم کې ونډه ده د ښوونکو او همداسې په اداره کې او په منیجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي، چې دا ټولې مثبتې اغیزې کوي د نجونو په تعلیم باندې. کله چې یو جلکۍ ګوري چې په اداره کې او په منیجمنت کې د دې مدیره ښځه ده، یا بیا د ریاست کې ښځه کارکوونکې ده، یا بالاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیرۍ په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمېره زیاته وي، هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي، دا زمینه ورته هواره شي. نو دا ډېر مهم یو سکل کې ډېر زیات فکر کوم لاسترونې به مونږ ولرو، او انشاءالله د اوس نه فعالیتونه او کار ډېر زیات شروع دی په دې سا کې چې د نجونو تعلیم ته وده ورکړل شي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی اوسئ.
مهرباني.
قدر منه دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسؤل تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واورېدې. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تر بیا ښه چاره.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مرحبا کوم. د دیونې د کورکلی په خبرونه کې په دی غږیګو دا چې په زینو سیمو کې وبډن ولاړی پی د خاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسولیت څه ده، او څنګه خپل سیمې یا کوڅې پاک وساتو. دا د موضوع در اسپړلو په منزور د ځای خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل خاروالۍ د نشراتو لری سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
نوریدونکو ورسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل، او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې ورښتونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لبې جاري خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړ وي، او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی مې اوسیدونکی امیر محمد